السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو دغه خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د نور بس د اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې چې د ښځو په اړه بحث پکې کیږي. خو لنډه خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د وژل سوو شمیر ولس زرو ته وخته. د ترکیه ولسمشر ویلي چې یوازې په ترکیه کې شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې شاوخوا 200 افغانان هم وژل سوي. جزئیات وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکنډي ولایت کې یوه ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ناوامیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او سزاوي ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 655 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي چې د سې شنبې په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته هو نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندلي. د سرې میاشتې په وینا تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 14,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 11,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې درملنه یې په کور دننه یا بهر وشي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 11,000 واوښت. لسګونه زره کسان ټپیان شوي هم دي. سړې هوا د ژغورنې عملیات ټکنی کړي دي. د مړینې دا شمېرې وروستۍ نه دي، ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د تېرې دوشنبې د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 0.8 ثبت شوی، په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د نړۍ بېلابېلو هیوادونو خپل سلګونه ژغورونکي او متخصصان له زلزله ځپلو ترکانو سره د مرستې لپاره لیږلي دي. د روسیې د سایبیریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده عربي اماراتو په وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي، خو ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي دي. زمو غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، دا خبرونه زموږ وی پاڼه کې هم مونډلې شي. ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې وړاندې درته ویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونه ته ځانګړې شوې چې قربانې زموږ همکار مرالې بشیر ده. لګروسته سټډیو ته راځي، خو لانډه خبري برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به واوري چې د ترکیه ولسمشر ویلي د مرګونو زلزلې د وژل شوو شمیر څه باندې 14,000 ته رسیدلی دی. په خبری آژانسونو کې راغلی چې د ترکیه او سوریه د دواړو هیوادونو د قربانیانو شمیر 10,000 ته ختلی. رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ غازی عین طب ښار ته تللی و، او په دې ښار کې د راپورونو له مخې ګڼو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو وروستی شمیر څه دی او هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی، په همدې اړه زموږ همکار صفی الله سانگزی معلومات راټول کړي. سانگزی صاحب، ستړي مشي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د راپورونو له مخې په زرګونه وژل شو خلکو کې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي، خو په انقره کې افغان سفارت وایي چې د مرګ ژوبلو دغه شمیر رسمي نه دی او یوازې هلته میشتو افغانانو دوی ته راپور ورکړی. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې افغانانو ته ډیر زیانونه په هاتای او غازی انتب ښارونو کې رسیدلي، ځکه ګڼ افغانان هم دې دو ښارونو کې میشت دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د پنجشنبې په ورځ غازی انتب ښار ته تللی و، هلته د زلزلې له عمله ورانی شوی سیمیا او زیانمن خلق وکتل. ښاغلی اردوغان وویل چې څه باندې 14,000 کسان په ترکیه کې مړه شوي او د ټپیانو شمېر هم 13,000 ته رسېدلی دی. دغه شمېرې کره او رسمي نه دي ځکه چې ساعت په ساعت د مرګ ژوبلې شمېر زیاتیږي او لا هم ژغورونکو ټیمونه د خاورو لاندې د نړېدلو ودانیو لاندې د خلکو په راایستلو باندې بوخت دي چې ممکن په دې سره ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیات شي. په ځینو سیمو کې بیا د ژغورنې هڅې د سړي هوا له امله ټکنۍ شوي دي او په موقتي کمپونو کې خلک هم د سړي هوا له امله سخت شکایت کوي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي. د نړۍ بېلابېلو هېوادونو د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې ډاډ ورکړی او خپل مرستندوی ټیمونه هم ساحې ته لیږلي دي. د اروپایي ټولنې 8 غړو هېوادونو د ترکیې او سوریې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې چمتو دي مرستې ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې نن یوه غونډه درلوده او په دې اړه باندې بحث کړی دی. د ترکیې او سوریې له قربانیانو سره یې د خواخوږي او د هغوی د درنښت په خاطر یوه دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل له زیانمنو سره د مرستې پوره چمتووالی ورکړی دی.
ډېر مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې یوازې په ترکیه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا په زلزله کې د قربانیانو شمیر له 14,000 اوښتی دی. خبري اژانسونه وایي چې په ترکیه او سوریه دواړو کې دا مهال د قربانیانو شمیر له 14,000 اوښتی او دا شمیرې هم وروستۍ نه دي. د ترکیه د زورور زلزلې د وجل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې له سفارت سره رسمي شمیرې نه دي موجودې، خو افغانانو ورته ویلي چې ډېر مرګ ژوبلات په هاتای او غازی عین تیب ښارونو کې ورته رسېدلې ده. د ښاغلي پسرلی حکیمی سره صفی الله سانگزی مرکه کړې ده. د زیانمنو شوو افغانانو د شمیر ترڅنګ د مرستو په بهیر هم خبرې شوې.
تر دې دمه چې تاسو سره غږیږم کره او دقیق آمار نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړه شوي دي یا څومره دي، دقیق آمار نشته. ولې غیر رسمي آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسېدلي دي، خصوصا د حتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا هم یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانان سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکټران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه مونږ اورو چې متاسفانه چون حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمېر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډېر دی. همداراز په غازی انتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کېږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تر اوسه کره معلومات، رسمي معلومات نشته. ولې دغه شمېر کله ځینې کسان وایي چې 200، ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تر اوسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې څومره مرستې ویل کېدل را رسیږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو لخوا نه مرستې را رسېدلې دي. دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم چې غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کوو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسانو ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بلې، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بېګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره. ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې، دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي مونږ هم له رسنیو اورېدلي دي او ښه ده چې په دې سخته ورځ د ترکیې د خلکو همداراز دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي. او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړه دا موضوع هلته. ولې دا چې را رسېدلي که نه دي را رسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې را رسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلای حکیمی و چې هلته په زلزله کې د زیانمن شو افغانانو د وضعیت په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بسته تشرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. لکه څنګه چې د طالبان حکومت د شذو کار تر شپږم ټولګي پورته د جنوز دکړی او د محصلینو درس درولې دی، د دا ډول اساسي حقونو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یوه پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره راسره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایمه خوګیاڼۍ، د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکۍ مومند او ښوونکې میرمن وردک بانن له موږ سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې له خپل سټوډیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. بله، زموږ سره د تلیفون له لارې اغلی تورپیکۍ مومند او اغلی خوګیاڼۍ دواړي وصل سوي دي. لومړی پوښتنه به اغلی خوګیاڼۍ له تاسو څخه وکم، په داسې حال کې چې تر 1500 زیاتې ورځې وسوې چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو دغه ښوونځي تړلي دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره نه جبرانېدونکی یو پریکړه ده؟
من نړۍ راځه زه خپل ورته اوس تاسو سره مرودین ته سلامونه نکوهلی. لکه څنګه چې پیګو د هر ټولنې ترقی ځامن تعلیم دی، په کوم ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو تبا هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط خوا ته ځي او تباه کیږي او بربادېږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوې د جنافې پر مخ دروازې تړل شوي دي، د مکاتبو د پوهنتونونو او د دې تر څنګ هره ورځې چارواکو وعده ورکوي چې موږ طرزالعمل جوړوو، د هغې د مخ نه به موږ بېرته جنافې ته اجازه ورکوو 500 ورځ شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندیږي ځنډیږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټول نمخ بربادي وړي. نو په دې خاطر باندې څو واره موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعده شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغه هم د خپل ایر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانی کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو لپاره ډیره ستونزمنه ده دغه دغه مهاجرتونه چې نن کیږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لونې د مکاتبو نه پاتې شي، د پانتونو نه پاتې شي. داسې جرګه بیچارهګان چې یو امتحان پاتې وو، یعنی اخرنی سمستر او شاید اخرنی امتحان اوسي او د پانځي دروازه د هغې په مخ تړل کیږي، دا د هغو لپاره ډیره سخته ده او ډیره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امید شوي دي. ډېرې زیاتې اته مونږ ول د چې جنکۍ خودکشۍ وکړي، د دې لپاره چې دوی ډېرې زیاتې خوارۍ کړې وي، په دې غریبو په دې نستې کې دوی پانتونو ته لاړ وي، فامیلونو ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره به دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کیږي. دا ډېره زیاته سخته ده. نو د مونږ هیله همدا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نه شي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. دا کوم داوس موږ تاسو ګور چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني، هغه خلک چې دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانه چې دوی سره اړیکې ډیر نږدې وي، هغه هم خپل کډی بار کړی او لاړ. نو به هم کوم دوی چانس ورکي خوځو د پاره چې د خوځو د پاره د تعلیم زمينه برابر کړي وړې بخوي او کنه نو فکر نه کوم چې دا ټول نه مخونه پدې راشي او د دوی نظام به ډیر زیات دوام ونی.
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترځم اغلی وردک تاسو هم لمش سره او د ټلیفون لاره وصل سی بیاست مننه چې وخت مو وېستې او لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو څخه به پښتنه وکم لکه تاسو چې واره د اغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شو زبان دي بندیز دنجونو پر زده کړو باندې بندیز د شو پر کار بندیز په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي ستاسو څخه به پښتنه وکم چې د تعلیم له حق دنجونو محرومیت ستاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکې یو اقدام یا پریکړه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد محترم درنو اوریدونکو ته محترم خوري امیر مخکې ډیره ښه خبره ته خونګرنه سه اشاره وکړه او زه دغه خبره په داوه باندې ده ویل چې دا تنه 15 ورځې نه دي چې تعلیم پاتې دی لکه موږ تاسو ته وجو کو څاله سویم کال وو نیمایي وو انځانو نه د چرنما د نجونو پاتې وو دغه کال نه سره شروع کړي هغه کال هم خند تیر کال چې څاله سویم کال وو هغه هم خند او سره تر کال چې دوه سوه دویم کال دی کنه دا د دریم کال پروسه د تدریس چې د خند سره مخامخ ده او سې دی مثلا سره کوم تر هدا چې په درې کالو د نجونو د تعلیم تربیه د اسنه شاته پاتې دي د سره کوم تر هدا چې نه ته سره کیږي په ورځ طالبان راغل په حکومت باندې وکمل شول کنه دغه ورځ نه خل نجونې زنانه وي دی ویره نه ټول به دنه چې کوم امر وشي په کورو کې نه سي دومره خلک هریږي د سابقه حکومت داري نه چې د پلارونو نه ورته میراث پاتې دي چې قصې کیږي یعنی د هیڅ تغییر پیرانه غي زه فکر نه کوم چې دا انګې لپاره د نجونو لپاره د زنانو لپاره څه د تعلیم او تربیه د مکتب او څه د تعلیم او تربیه په هوای د پانتونو کنه دا هیڅ امکان نشته د ماده نظر چې دا لون دی لور شي زکه دا غوړي دوی خلک هم چې دي په څو ډلو وېشل شي ودي دوی دا څه وایي چې دا د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنگ مثلا د بوده دونه چې دا د 2000 نه نه پورې چې دا د 200 تر کامیابی در د دې ځینیتونه هم هغه خوني ځینیتونه دی وایي چې موږ جهاد کړی قربانی ورکړي د هم په دې خاطر ورکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي د تعلیم لپاره د دوی څه هیڅ دغه انګیزه نشته زنه وایي چې دغه تعلیم په برخه کې چې خان دی آیا د آینده نسلونه به څه رقم کېږي د نجونو ته به تعلیم څه رقم ورکول کېږي په هوای به څه رقم کېږي معلم به د کومه کېږي دغه ډاکټره چې اسد ضرورت ده په یوه جامعه کې د زنانه و دپاره چې موږ دومره قیودات هم لرو دا به د کومه کېږي زه د یو ځل خپله دغه سوال چې تاسو ماته راجع کړی چې دا به څه رقم کېږي د دوه آینده به څه شي وي ماته خپله یو سوال دی زه حیرانه پاتې یم چې دا به څه رقم ذهنیتونه وي د دوی به څه رقم آینده وي دوی څه فکر ورته لري څه تدبیر یې نیولی دی کنه چې په هغه ورځ دی راوس سبا ته چې مکتبونه بند شول د اداره بند شول څو درجه چې څه مکتوب راځي څه حکم صادرېږي د موږ پیسه کې یا د تعلیم یا د نصاب مثلا یا د حجاب په باره کې هیڅ ځای نشته تر اوسه پورې حیران پاتې یم خپله دغه سوال د ما سم لایل حل دی خوري
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترځم اغلی وردکو بخشي خوګانی صاحب تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د شوزو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې پروان 2023 کال کې په افغانستان کې 1.8 میلیون نجونو او شوزو ته د بشري مرستو اړتیا ده تاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې شوزي د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې دغه پریکړه څومره به وزلی تلمن وهلی ده
من نه ډیره زیاته دا د دوه خونه یو خدای چې خزو چې په مؤسسات کې کار کول په غیر دولتي مؤسسات کې دا ونه غاره خزه د خپل د کور نفقه برابر وره او د کور سرپرستی به کوله یو خو د هغه اقتصاد لاړو د خور سره خور شو کوم پیسې چې حلال دي لاس راوړلې کوم ماش نه چې دوه مثلا پر کور د پاره یا شوی با تا برابر اولا اغلا را خوارو سره خوابی برا دویم دا چه نڑیوال طول نور پا دو بانی کل اعتماد که بیش دوی خزی پا گروه کی نوی نڑیوال طول ندو سر پی نور کمک نکوی دا امرا خلق چه مثلا کمکون تا ضرورت لری او اقتصادی مشکلات لری او دل تا مثلا دوی ول چه دوغن بشاریم برست تا ضرورت تا فکر نکم کنانی بار طول نا دوی دا اغو خبری ونمانی او اغوی به کمکو کی دوی دی پارا څه فکر کوم چې دا غوښ خپل کومکونو نور وتړي یان دا مکمل ډول ټول ټولن ته تاوان دی یو قشر دی چې مثلا کورو شو یو خو دا غو لپاره شخصي تاوان دی او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو لپاره ځکه کنه نړیوال ټولنه غواړي نړیوال سازمانونه غواړي چې دوسر کومکو کې نو نه کوي به ورته دغه خه خبرم درته چې مثلا تاسو خاص اجازه نه ورکوي او مونږ ایواز د نارینه په واسطه نو قرشه د خپل بشری مرسته مثلا وږي شوې مثلا زیته ورسو نو دغه واستون زده او به وو شم نسی ګر چې تاوان برته ټول ټولین درځي مونږ په دې خفای شو تاوان ټول ټولین برته راځي د افغانستان خلکو ډېر به وځل دي ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي د بیکاری او بیروزګاری سره مخ دي کار نشته روزګار نشته بیچارهګان نو یعنی سخت ژمی دی همدغه اوس یخ دی نو دوی کومکون ته ډېر ضرورت لري مګر د دوی د دغه عمل د لاسه نو کیدای شي چې هغه کومکون هم دوه ودروي او چې ودرېده نو زور ټول ټولنې ته وځي او غریبو خلکو ته وځي چې موږ په دې باندې ډېر زیات خفه او اندېښمن یو نو هیله همدا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کولو په غیر دولتي ادارو کې په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی په هېڅ قیمت مثلا غیر د یو معلم ناغه مخصوص یې وایي د معلمینې چې د اول نه تر شپږم صفه پور تدریس کوي دو مکاتب ته ځي مکتوب باندې بندیز دی همدغسې مثلا اته هغه ډاکترانې چې په کلینیکونو په دې ځینو ځایونو کې چې مثلا کار کولو په غیر دولتي انجوګانو خونه په هغو هم بندیز دی په ډېرو خزینو باندې چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخته اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي په هغو هم دو بندیز لګولی دی نو هیله همدا ده چې دغه بندیزونو ته دوی باید خاتمه ورکړي او که ورې نه کړي نو بله لاره نشته نړیوال ټولنې سره چې دوی باندې فشار راوړي او که فشار هم راوړي مثلا کومک نه کوي نو هغه بیرته هغه زور د افغانستان خلکو ته وځي د افغانستان ولس ته وځي چې دا د اندېښنې وړ ده نو باید یو د حل لاره ورته پیدا کړي د حل لاره ورته پیدا کړي د خاصه باید حتما باید اجازه ورکړل شي چې لاړ شي کوم کار ته باید لاړ شي
ډیره مننه زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو له موږ سره اغلی تورپیکی مومند هم د تلیفون له لارې وصل شوی ده مومند صاحب زه تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې ډیره مننه چې وخت مو وایستی تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې طالبانو تر دې مخکې د اسلامي شریعت لمخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې کړې دي تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست چې تاسو په نظر کوم داسې حق دی چې د شریعت لمخې طالبانو افغانانو نو تر اوسه پورې ور کړی دی بلې اغلی مومن تاسو زموږ ژغ اوري که تاسو زموږ ژغ اوري کولای شئ چې خبرې را سره وکړي بلې زه فکر کوم چې دوی ته زموږ ژغ نه ورځي موږ به هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره واصل کو اغلی مومند که تاسو ته زموږ ژغ درځي تاسو خبرې کولای سئ بلې فکر کوم چې په شبکه کې کومه ستونزه ده موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راواخلو اغلی وردک تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم لکه تاسو ته چې معلومه د طالبانو مخکې هم ویل دي چې د اسلامي شریعت لمخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړي دي خو تاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه سته چې طالبانو د خلکو تور کړي وي تر اوسه پورې په ځانګړې توګه شذو ته چې د اسلامي شریعت لمخې وي
دا چې د سترګو په لیدو خو نه شاینه دلدل چې موږ په دې باندې په اسلام می دواره شو چې والا حکومت شته خلک شته او سوال په ټولنه کې کنه یو مشر وی مثلا کامیر المؤمنین وی د مشرتابه په صفات باندې والا چې هر څه وی یعنی هغه به موږ پېژنو ځکه هغه د جامعې د ټولنې هغه خادم دی خدمتگار دی د ټولنې د خلکو د حال او د احوال د روزګار نه باید خبر هغه موږ نه پېژنو اغه مې پېژنو چې ته به هیڅوک دای شتون لري نه لري نو چې موږ د وړاندې په سلو امید ورته ولرو یګانه علاج چې د طالبانو د حکومت دوه علاج رامنځته شوی دی او چې موږ فکر کوي ورغم کړی د پیشرفت د ګوم نه کی وینو صرف دا راشي وینو چې په افته کې وري یو نوای هغه راځي چې نن د ښځه د کور نه وځي نن د ښځه په انتون ته نه ځي نن د ښځه کار ته نه ځي اولین ګام دا غو چې راغله پس د وکمنې دونه په وزارت خانو کې چې تا کزو کار کاوه اصلا به دفترونه ورته جدا کړی وای دی بي سي د وزارت خانو نه پاک کې دي است کوي مثلا د دې موږ وزارت امارات چې موږ سره کار دی ورسره زو ولتم کارونه دي اصلا څه حق نه لري چې ورشي د وزارت دروازې ته شاته ولاړ یو هغه سرک مفتخه دی محرم دی چې سرک په غاړه نو سی په تاسو خلک کول شي چې اکاسي وکړ فلم برداري وکړ دنیا ته وخی مخه چې چې ورشه دروازه دغه مخامخ د وزارت دروازه د خانه موزانانه و دو غلار نوش سل کار دیده خلکو تبدیلی دی تغییری دی مثلا چه بر شو التا قرار اول بیرون دی دروازه دمون نگه عرایزم جمع که یویسی ناس 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 دکه دمردانه چی دی پس دی دروازه وردی دمون کار تا چوک توجه نو کرد چه که مشتون نلرو بل نفری وی التای پی میز وقتک دی ناری نه ورش اخپل کارونه تای مراحل کازونه راوزی بس وزارت خپل وطن هم دی خپل ملک هم دی و اداره در چون دو خلکو بندی چلیگی دوی ماش پی اخلی دوی مقامات دیدیم و گرزش پی لری بس مگه جازن رو لرو چه ورشون اقا وزارت هم خده دیوی طولون نیمایی برخه ده و خده باندی و طولون خخ کاری خده تا اسلامی طولون که قوانین در شهر دید نظره باید تو وزشی یعنی دوم روی رشته پی خلکو که سی بیوایی حقا بوشی عملی بشی خو مگر کذا باید اجازه ولری چکار و کذا که کذا و کذا سرپرست بکر نلری یا شهید شویدی به جنگونو که یا خپل تبی مرگ باندی وفاد شویدی یا ای نلری اصلا زوی نلری پادن اولادون ای طول لوران ایدی پلار سپینگی رایدی مجبور ده چه غزانانه بکر کار و که لوری کار و که تحصیل بیکره ایوی زحمت بیستله ایوی آینده تا به امید لری نه بغاری چه تکه و که پیوناری نه نه بغاری چه تکیه و که پیوه ورور غاری به چه خود کفاشی مگر در قدید طالبان و در قدید حکومتی هیت در سب توجه بکو نمایی نقص ده طالبان در حکومت ولی هم در قدید چه خود بطولو نکه در هر سنه ببخشید ایت به نور رو ببنده به بحث نکو زکر خود در طولن نمایی برخده هم در نمایی حق در خود مکمل طول خصل شویده چه بگوی چه در صفت در صفت در صفت شده در دنیا اخبار چې نن تاسو پښتنه کړئ کنه ټول هم دغه بحث دی د نیمګړتیاوې د حکومت دی طالبانو همدغه یو شی دی نه پوهېږم چې دی بازار د خبرو ګرم ساتي په همدې باندې او که په واقعیت باندې دوی نه غواړي چې ښځه په ټولنې یوه برخه شي او خدمت وکړه او د مکتبونو پرېږده د پوهنتونونو یې سه پرېږده د شفخانه یې سه پرېږده او دغه بشري حقونو که چې د ښځو کومک کوه که نه مثلا د دبلیو پي مؤسسه په نظر کې ونیسو اکثرا کومکونه د ښځو د طرف نه ښځو ته کېدل که دوی کولی شي چې کور ته لاړې شي هغه کور سروې کړه مشکلات یې په ګوته کړه یونیسي هغه مسؤولې برخې ته یې وړاندې کړه په ګوته یې کړه چې دغه مشکلات په دغه فامیل کې په دغه کورنۍ کې شته نو هېڅ پیشرفت نشته او د ما په نظر تو امیدواری نه ورته لیدل کېږي ځکه خپله طالبان خپل منځ کې په درېو برخو ویشل شوي اول خو مې دا وویل چې مشر نشته مشر نه پېژنو بیا طالبان خپل منځ کې په درېو برخو ویشل شوي دي د اخبار چې کله موږ اورو تعقیبوي یوه برخه یې ډېر ښه خلک دي روشنفکره خلک دي یوه برخه یې میانه روه دي چې حقایق ویني وږې م ورته نیولی اما عمل نه شي کړی درېیمه برخه یې هغه خلک دي چې هماغه مشران دي چې حتی ښځه یې بیرون ته نه ده وتلي شاید د سلو کالونه یې عمرونه تیر وي د مورګانې مثلا د نیاګانې ښځه یې د کوره نه ده وتلي او که وتلې ده مخې پرده یوه سترګې که دومره لوڅه وي چې هغه لار ورباندې وویني هغه څنګه غواړي چې ښځه بیرون ته ووځي تعلیم وکړم هغه نو د تعلیم ته ارزښت څه پېږي په یوه ټولنه کې نیمګړتیاوې د جامعې همدغه تعلیم دی وایي که غواړي یوه جامعه ووژني د تعلیم په برخه کې یې مړه کړه او د نظام په برخه کې نظام یې ټوټې ټوټې کړه او تعلیم ځینې وخت د دنیا پیشرفت نو داس په څه شی ولاړ دی همدغه تعلیم باندې ولاړ دی چې تعلیم دې و تربیه لري چې تربیه دې خدای پېژني عبادت کړي په ښه طریقه یې کړي کورنۍ ته خدمتګاری وي ټولنې ته خدمتګاری په ارزښتونو دې ژوند تېږي نو موږ فعلاً موږ په داسې یوه ټولنه کې یو چې د ښځو نن د ژوند نیمایي ارزښتونه اخیستل شوي خوري
ډیره مننه آغلی وردک زه بیرته تاسو ته راځم آغلی تورپیکی مومند هم له موږ سره یو ځل بیا وصل سوې ده آغلی مومند مننه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم تاسو د آغلی وردک خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په جریان کې یوې خبرې ته اشاره وکړه دوی ویل چې خلک باید د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده وپیژني او دوی د خلکو خدمتکار دی نه بادار خو پوښتنه دا نه راپورته کېږي چې ښاغلی هیبت الله خو ښاغلی هیبت الله خو خلکو په خپله خوښه نه دی راوستلی او نه هم چا ورته رایې ورکړې دي نو دی به ولې د خلکو دپاره خپل ځان مکلف ګڼي
بله
آغلی مومند ستاسی جغ موش ترادزی تاسی زما پشتن واخستا؟
بله
زه فکر کوم چې بیا هم په د لاین کې ستونزه د موږ هڅه کوو چې د دوی سره زموږ ژغ وصل سي. ګورو چې کيو ځل بیا هم د دوی ژغ وصل سي. اغه له مومن زما ژغ تاسو ته راځي. بلې زما ژغ تاسو ته راځي.